باشید. لودین صاحب.
ډیر مننه احمدی صاحب. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دوحه کې د امریکا او طالبانو لټړونه نږدې شپږ میاشتې ووته، خو لا هم تاوتریخوالی دوام لري او حکومت د کار لپاره طالبان ګرم بولي. افغانستان له ترهګرۍ زیانمن شوي کسان کې له درده ګاللو سره ډکې کیسې لري، خو سوله هم غواړي. د ایران د اټومي تړون په اړه جوړ شوی ګډ کمیسون راتلونکې میاشت وینا کې جرګه کیږي. د لمړنۍ یو ساعت خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل ازبکستاني سیال سره د سولې پر بهیر غږېدلی. له پنځه میاشتني ځنډ وروسته نن دولتي او خصوصي ښوونځي حضوري زده کړې پیلوي. او امریکا وایي په دیارلسو ایراني وګړو د ویزو د ورکړې محدودیتونه لګوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د بهرنۍ چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د بهرنۍ چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د محمد حنیف اتمر او د عبدالعزیز کاملوف په ټلیفوني مکالمه کې د بین الافغاني مذاکرو د کوربتو پر موضوع هم بحث وشو.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د بهیر د کوربتوب د سولې د مذاکراتو د پلار اچولو کې د مساعد فضا رامنځته کولو او د هغې د کوربتوب په هکله د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته اطمینان ورکړ.
د افغانستان او ازبکستان د غومشرانو د سوداګرۍ د پراختیا ترڅنګ افغانستان ته د وارداتي برېښنا پر موضوع هم خبرې وکړې. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ ژمنې کړې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پلازمینې کابل د 14 او 18 حوزې عامران او د 214 نور منصوبین د وظیفوي ناغړۍ له کبله له دندو لری کړای شول. د دغه وزارت ویان وایي دغو کسانو د زمري اسد د 28 یا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سلو لومړۍ کلیزې په ورځ په دندو کې ناغړۍ کړې ده. طارق آریان تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې له دغو کسانو به څېړنې کیږي. د زمري پر 28 په کابل کې له دو موټرو څخه پر بیلابیل سیمو 14 توغندی وویشتل شول چې په نتیجه کې یې لس کسان ټپیان شول. د کندهار چارواکي وای پرون جمعه د سپین بولدک چمن پر دروازه تر 25,000 زیات کسان چمن او تر 40,000 ډیر کسان سپین بولدک ته واوختل. د کندهار د بهرنۍ چارو رئیس طاهر الکو پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
شپږ زره 55 کسان دې خواته او ها خواته تګ او راتګ کړی دي، چې له هغې جملې څخه 15 کسان پاسپورټ او ویزه لرونکي وه، چې 24 افغانان او 11 پاکستانی اتباع وه.
ښاغلی الکو وایي پرون جمعه 223 موټرونه هم چمن او 350 نور موټرونه چې اکثره یې په مالونو بار و سپین بولدک ته واوښتل. دغه عبوري دروازه چې د کب خود میاشتې له وروستیو راهیسې د کرونا وبا له کبله تړل شوې وه، کله کله د مسافرو پر مخ په موقتي ډول خلاصیږي. نن شنبه په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي ښوونځي خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پیلوي. د پوهنې وزارت وایي د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د ځینو ځانګړو ټولګیو حضوري زده کړه پیلېږي. د دغه وزارت ویاندې نوري نصحت پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
د شوانزیو د بیا پایلدو لار خود سره سم شنبه دولتي شوانزی د یو لسم تر دولسم تولګي پورې پایل کیږي، خو خصوصي شوانزی د لومړی تولګي نه تر دولسم تولګي پورې خپل درسونه په حضوري ډول پایلوي.
د پوهنې وزارت ویان د وای د پاتې تولګیو د حضوري تدریس د پایل په اړه د روغتیا وزارت لارښوونو ته په تمه دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له بشري حقوقو په سختو سرغړونو کې د دخالت په تور په 1400 ایرانی وګړو د ویزو د صدور محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په 1990 کال کې په سویس کې د ایران د یو مخالف کاظم راجوی د قتل په تړاو لګول شوې دي. د دغه ديار لس کسانو نمونه نه دي افشا شوې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون نو وخت په یو اعلامیه کې وویل چې دغه ديار لس تنو وژونکو داسې خودل چې ایرانی ډیپلوماټان دي، حال دا چې د اپوزیشن د غلي کولو لپاره د خپل حکومت په امر عمل کاوه. ترکی خپل هغه سواحل ته سیرمه چې د تور سمندرګي پر څنډه پراته دي د 360 میلیارد متر مکعب په اندازې طبي غاز ومندل. د ترکی ولسمشر رجب طيب اردوغان پرون جمعه د اعلان پر مهال دا د ترکی لپاره چې کاملا پر وارداتي انرژي متکی ده د تاریخي اهمیت له مخې یو ښه خبر وباله.
ترکی په خپل تاریخ کې په تور سمندرګي کې د طبي غاز او تر ټولو لوی کشف کړی دی.
په ورته وخت کې صنعتي تحلیلګران وایي د مندل شو طبي غازو اندازې د پام وړ ده، خو داسې نه ښکاري چې ترکیه دې د انرژي له اړخه په سیمه ییز قطب بدله یا په مادي لحاظ د سوکالۍ سبب شي. او روسي خبر دا چې د روسي روغتیایي چارواکو بل اخره جرمني ته د اپوزيشن د مشر الکسي ناوالني د انتقال اجازه ورکړه. ناوالني چې شک کېږي مسموم شوی بوي د سربیا په ورختون کې په کومه حالت کې وو. د ناوالني د کورنۍ غړو او ملاتړو هڅه کوله چې دای د عاجل درملنې لپاره جرمني ته وليږي، خو د روسي هغو ډاکټرانو د دې کار اجازه نه ورکوله چې د ناوالني په درملنه بوختو. روسي خبرونه دادي چې ناوالني نن په یو امبولانس کې جرمني خواته خوځول شوې دی. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې له پرله پسې غوښتنو سره سره تاوتریخوالی روان دی. حکومت طالبان ګرامبولي
پولي طالبان د شلای تاوتریخوالی ته دوام ورکړی دی او لا هم د افغان وژنې لاس نه دی اخیستی.
برعکس طالبان بیا افغان حکومت تورنوي چې د سولې خبرې ځنډمنوي. پرون د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ وه. یو افغان چې د کورنۍ دوه غړي یې جګړه کې له لاسه ورکړي.
په حکومت باندې او په جګړه کې ښکېلو خواو باندې غږ کوو چې نور تر جګړو تیر شي او د تلپاتې او پایدارې صلحې لپاره لاس په کار شي.
خوستیان له دولته ګیلمن دي او خپله ونډه غواړي.
پوښتنه هم دغه ده چې په هر وزارت کې چې د افغانستان کابینه تر 35 وزارتونو پورې رسېږي یا ملي ادارې شتون لري، پاک د خوستوالو ونډه بیخي کمرنګه ښکاري.
د ایران د اټومي تړون په اړه جوړ شوی کمیسون راتلونکي میاشت ویانا کې جرګه کیږي. د خبرونې تر پایه نور مسایل هم لرو. دویمه نیمایي کور کلی او د ګوړی اچار اونیزو پروګرامونه ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست په هیواد کې د تاوتریخوالی او د افغانانو د وژنې د دوام مسؤل وسلوال طالبان بولی. د افغانستان حکومت وای په قطر کې د طالبانو او واشنگتن له تړون سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد په افغانستان کې له ټولو اړخونو د اورکم غوښتنه کړې. په دې اړه پام وکړئ د سالم احمد صالح راپورته.
د افغانستان جمهوری ریاست په هیواد کې د روانو جګړو مسؤلیت پر وسلولو طالبانو اړوي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. زلمی خلیلزاد پرون د قصد استراتیژیکو څیړنو د مرکز د مشر او د سولې د فعال پوهنوال عبدالباقی امین د وژنې په تړاو په یو ټویټ کې ویلي، د ډاکټر امین یاته سم درناوی دادی چې ټول اړخونه تاوتریخوالی کم او بین الافغانی مذاکره پیل کړي. عبدالباقی امین د چهارشنبه په ورځ د کابل په کمپنی سیمه کې د هغه په موټر پورې د یو نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. که ښاغلی خلیلزاد د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنه کوي، جمهوری ریاست په افغانستان کې د تاوتریخوالی او د افغانانو د وژنې د دوام مسؤل وسلوال طالبان بولي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل،
توافق نامی ورسته چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ امضا سول د افغانستان حکومت کافی اقدامات کړي دي. اوربند پر مهال د اورکم پر مهال باندې تشویل در چې افغانستان حکومت کاملا رعایت کړ، خو د طالبان د شلایت هم تریخوالي ته دوام ورکړی دی او لا یې هم د افغان وژنې لاس نه دی اخیستی.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، پرون جمعه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د جګړې د دوام او شدت مسؤول هغه څوک دی چې د مذاکراتو او سیاسي حل مخه ډب کوي او هر ورځ په موانع ایجادولو پسې ګرځي. وسلولو طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري پر 9 په قطر کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړه چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ طالبانو پکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. خو د ملي امنیت شورا ویلي چې د موافقې تر لاسلیک 15 وروسته هم د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې نه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي د روان میلادي کال په لومړیو 6 کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي تر 380 زیاتو پیښو کې له 1200 زیات ملکیان وژل سوي او تر 1200 زیات نور ټپیان سوي دي.
و موردل چې د افغانستان جمهوری ریاست په هیواد کې د تاوتریخوالي او د افغانانو د وژنې مسؤلین وسلوال طالبان بولی. په همدې حال کې پرون جمعه د اگست 28 نیټه د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ وه. د ترهګرۍ قربانیان وایي افغان حکومت دوی او د وژل شوو کسانو قربانیانو کورنیو ته هیڅ پام نه کوي. څلور کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د اگست 28 د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ ونوموله. افغانستان یو له هغو هیوادونو و چې د دې ورځې د نومولو وړاندیز وکړ. خاطر پردیس په کابل کې د ترهګرۍ له زیانمنو شوو کسانو سره خبرې کړي او دغه راپور یې راستولی.
فرحناز فروغ په افغانستان کې د ترهګرۍ د قربانیانو یو له هغې ده. د فرحناز خور څلور کاله وړاندې د کابل په 6 امنیتي حوزې سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شوه. هغه وای خورې تازه د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد پوهنتون کې خپل درسونه پیل کړي وو. د نوموړي په خبره خورې د ژمنیو رخصتیو لپاره کابل ته راغلی و چې ووژل شوه.
مشخصا زما کورنۍ ته هیڅ رسیدنه نه ده سوې، نه یوازې زما کورنۍ بلکې نورې کورنۍ هم دي چې د حکومت له ملاتړ بې برخې پاتې.
که څه هم فرحنا سره خپله خور نشته، خو د جګړې له ښکېلو خواو غواړي تر څو له جګړې لاس واخلي او نړیوالې ترهګرې پر وړاندې سره یو شي. عطاالرحمن صفی د جګړې یو بل قرباني دی. هغه چې خپل پلار او تری په همدې جګړه کې له لاسه ورکړي دی، وي تلپاتې سولې غوښتونکی دی.
یو وار بیا په حکومت باندې او په جګړه کې ښکېلو خواو باندې غږ کوو چې نور تر جګړو تیر شي او د تلپاتې او پایدارې صلحې دپاره لاس په کار شي او جدي اقدام وکړي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر راواخلو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ناټو ملکي استازي د ترهګرۍ د قربانیانو د ورځې په مناسبت پر مدني او د سولې فعالانو بریدونه غندلي دي. ستيفانو پوتني په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه فعالان خلک دي او د یوې بایزت سول لپاره هڅه کوي. ملګرو ملتونو په 2010 کال کې د اگست 28 نیټه د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ د ونوموله. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ترهګرۍ ترې ډېرې قرباني اخیستي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخواني دایمي استازي محمود سیقل په 1996 کال کې وړاندیز وکړ چې د ترهګرۍ د قربانیانو په نوم د یو ورځ ونوموله. که څه هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د قربانیانو کره شمېر نه دی ویل شوی، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له 2009 کال راهیسې تر 2013 کال پورې د یو راپور له مخې ویلي چې شاوخوا 4,000 کسان په ترهګریزو بریدونو کې زیان لیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر هم د 2006 کال په 6 راپور کې ویلي چې شاوخوا 3,500 ملکي کسانو ته په دومره وخت کې مرګ ژوبله اوښتی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1269 او FM 1.5 سپو په لویو ښارونو کې خبرونه لري. که تاسو چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لري، په انټرنیټ کې هم زموږ راډیو اوریدلی شئ. هلته زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ، وروستي خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې کتلی شئ. د ویبپاڼې آدرس مو دی azadiradio.com د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio زمګ د فیسبوک پانه ده. د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وای په تلر وشتو ساتونکو کې یوازې تلور ساته برېښنا لري. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې حکومت او اړوند ادارې د دې ستونزې د حل په برخه کې ناتوانه وبللې. د افغانستان برېښنا شرکت که څه هم د پرچوي ستونزه منی، خو د حلېدو لپاره د هر اړخیزو پلانونو د جوړېدو خبره کوي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپورته.
د هوا له ګرمېدو سره په کابل ښار کې د برېښنا پرچوي هغه څه دي چې کابل ښاریان یې له ستونزو سره مخ کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د برېښنا پرچوي نه یوازې په کابل بلکې د هېواد په نورو ولایتونو کې هم اوس یوه عادي چاره ګرځېدلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطا الله او ایمل:
زمونږ دوکان کې فیلحال د ورځې چې دوه ساعته برېښنا لرو او د شپې چې کور ته ځو د ورځې برق نه وي او د شپې هم یو څلور ساعته برېښنا وي، بیا ځي بیا نو چې بیا ځو بیا برېښنا راغلي.
دوی زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې یو منظمه پروګرام د پرچوي لپاره جوړ کړي، نه دا چې بې نظمي وي. دلته چې هر وخت یې زړه وي د برېښنا پرچوي رامنځته کیږي. دا موضوع زموږ لپاره جدي د اندېښنې وړ خبره ده. موږ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې ژوند کوو دا ستونزه ده. نور خلک خو پر خپل ځای پرېږده. د برېښنا د پرچوي موضوع یوازې په کابل کې نه بلکې د هېواد ختیځ او شمالي ولایتونه هم له دې ستونزې سره مخ دي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکی عبدالله:
په پکتیکا کې د برېښنا نشتون ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د هغې له جملې څخه یې ستونزې په پکتیکا کې د تجارانو د کارونو د خنډ او د ځنډ سبب ګرځېدلی دی. د پکتیکا د مرکز شرنی ښار د شپې له طرفه تیاروي.
د بغلان ولایت اوسیدونکي هم د برېښنا له نشتون سره مخ دي او په ټینګار سره وایي چې حکومت باید دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت به د دې اندېښنو په ځواب کې که څه هم په دې برخه کې کمی مني، خو په ټینګار سره یې د حل لپاره ژمنه کوي. د دې شرکت وین وحیدالله توحید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي:
د لنډمهال ستونزې د حل لپاره د سولر ویش موضوع مده، او د اوږدمهال لپاره د ترکمنستان او د ازبکستان د برېښنا وصل کېدی. کرنی تقریبا تر 90 سلنه پورې کرنی سات رسیدلې دي. د ترکمنستان زر میگاواټ برېښنا دی چې صرف په پغمان کې هم د سامان کرنی روان دي. په سبسټیشنونو په دښ خواجالوان کې او په اندرنګ په ارغندې کې افتتاح شوی عملاً دا عملاً اوس آماده دي.
ښاغلی توحیدی وایي د اوږدمهال لپاره له ازبکستان او ترکمنستان څخه شاوخوا 2000 میګاواټه برېښنا افغانستان ته انتقالیدونکې ده، او له هغې سره به د کابل په ګډون د ډیرو ولایتونو د برېښنا ستونزه حل شي. د برېښنا د پرچاوي په اړه په داسې حال کې دغه څرګندونې کېږي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان او تاجکستان سرحدي پولې د بدخشان ولایت درواز ولسوالۍ ته راغلی، او هلته یې د هغې ولسوالۍ اوسیدونکو ته د نورو برخو تر څنګ د برېښنا په برخه کې هم د مرستې ډاډ ورکړی. موږ هڅه وکړه چې د تاجکستان هیواد د مرستو په اړه له افغان حکومت سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. هیریدنې وي چې افغانستان له تاجکستان سره د برېښنا په برخه کې یوه ستره پروژه د کاسازر په نوم لري. د دې پروژې له مخې قرغزستان او تاجکستان 300 میګاواټه برېښنا افغانستان ته او 1000 میګاواټه پاکستان ته لیږدوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس 1400 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري، چې اوسمهال یوازې 250 میګاواټه تامین شوې ده. په همدې حال کې کابل په ژمي اوړي کې 100 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري، چې 450 میګاواټه د وس لپاره د استفادې وړ ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
د غاصبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په دغه راپورونو چې تاسو واوریدل خپل نظر را سره د افغان بسیم د 1300 شمیرې لپاره په اس ام اس کې شریک کړئ. لطفاً خپل اس ام اس لاند او واضح ولیکئ چې دلته د لوستلو وړ وي. دغه اس ام اسونه وروسته درته لولو. تاسو کولای شئ چې زموږ پیغام ثبتونکي ماشين ته هم خپل پیغام پرېږدئ. د ثبتونکي ماشين شمیره ده 0 څلور اتیاش پکسو شل. اوس هم په مکړې بهرنیو رسپانو ته چې د افغانستان په اړه څه تبصره کړې دي، دغه رسپانو ته زموږ همکار صفی الله ستانگزی کتنه کړې.
واشنگتن اگزامینر ورسپانې د امریکا د ولسمشری ټاکنو د ډیموکرات نوماند جو بایدن د بهرنی سیاست په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلی جو بایدن په داسې یوې ادارې کې کار کړی و چې بهرنی تګلارې په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو ورانوونکې وه. جو بایدن له 2009 تر 2018 کال د امریکا مرستیال ولسمشر و. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه جو بایدن د پخواني ولسمشر براک اوباما په اداره کې یوازینی چارواکی و چې افغانستان ته د لسګو نظر امریکایي عسکرو له استولو سره مخالف فد درلود. ورسپانی ویلی د اوباما د ادارې پات نور چارواکو بیا برعکس فکر درلود. د امریکا د ولسمشر کاری ټیم هغه وخت فکر کاوه چې ک افغانستان ته ډیر پوځیان واستول شي، طالبان به تر فشار لاندې وي او افغان حکومت به د دې موقع پیدا کړي چې اړین اصلاحات راوړي او له اداري فساد سره پراخ مبارزه وکړي. د ورسپانی په لیکنه په افغانستان کې اداري فساد ورک نشو، خو د عسکرو زیاتېدو یوازینی کار چې وکړ هغه د طالبانو د تابوتونو زیاتوالی و. د جو بایدن د بهرنی تګلارې په اړه ډیر څه لاروښانه نه دي، ځکه د تازه د ولسمشری ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا کاندید شوی او قرار قرار به خپل سیاست واضح کوي. ورسپانې لیکلي هیڅوک وړاندوینه نه شي کولی چې د افغانستان یا د نړۍ د نورو سیمو په اړه د بایدن سیاست څه ډول دی. کریسټین ساینس مانیټور ورسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر داسې تګلارې مخته وړي چې که محافظه کاران دي یا نړیواله ټولنه ټولې خواوې ترې راضي وي. ورسپانې د افغانستان د ولایتونو لپاره د مرستیالۍ څوکیو ته د ښځو معرفي کول د غنی د دې هڅو یوه بیلګه یاده کړې ده. کریسټین ساینس مانیټور لیکلي ولسمشر اشرف غنی غواړي وښيي چې حکومت د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې نه قرباني کوي. د ورسپانې په لیکنه حکومت بیا ځینې نورې تګلارې هم په مخ کې لري چې د بخښنې نړیوال سازمان یې د افغانستان د مدني ټولنو موجودیت ته یو ګواښ بولي. ورسپانی د رسنیو نوی قانون او په غیر دولتي مؤسسو د نظارت قانون د دغو تګلارو بیلګې یادې کړي. همدارس په مشورتي لوی جرګه کې داسې وخت چې ولسمشر په سټیج حضور درلود، له بلقیس روشان سره فزیکی برخورد هم ننګون کې بلل شوې ده. کریسټین ساينس مانیټور دا هم لیکلي چې د ولسمشر اشرف غنی اداره په دې لټه کې ده چې د طالبانو ملاتړي خپل خواته جلب کړي او هغوی ته وایي چې امکانات ورته برابروي.
اوس هم ورځو ولایتي راپورونو ته. د جمعې په ورځ سلګونه خوستوالو په یوه ولسي غونډه کې د افغان حکومت له چارواکو وغوښتل چې دوی سره د کړې ژمنې عملي کړي. د غونډې ویناوال وویل د نورو سیمو په شان د خوستیو کادرونو ته هم د مرکزي حکومت په ادارو کې د هغوی د رایو په تناسب دندې ورکول شي. د خوستوالو په وینا په دې ولایت کې اساسي او اقتصادي پروژې هم نه دي پلي شوي چې له دې کبله د دې ځای زرګونه ځوانان د کار او مزدورۍ لپاره په عربي هیوادونو او نورو نړۍ کې مسافرۍ ته اړ شوي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپورته.
د خصوصیدونکو په یو ولسی غونډه کې له مرکزی حکومت وغوښتل چې د کادرونو په ګمارنه او د اساسي پروژو د پلي کېدو په برخه کې دی دوی سره کړې ژمنې پلي کړي. خوستی مدني فعال عبدالرزاق افغان ازادۍ راډیو ته وویل اوس مهال چې د دې ولایت زرګونه ځوانان په عربي هیوادونو او نور نړۍ کې مسافر دي، مهم لامل یې دا دی چې دلته داسې اساسي پروژې چې ځوانانو ته پکې دایمي کار پیدا شي نه دي پلي شوي.
نن چې د خوست خلک ټول په دوبۍ کې په خارج کې مسافر دي، وجداد چې په خوست کې زیربنایي کارونه نه دي شوي، یوازې کوچنۍ پروژې سر ته رسېدلې دي. 15 ورځې پکې یو کاریګر کار کوي، شپږم ورځ هغه بیکار وي. نو بینان موږ له رئیس جمهور څخه دا غوښتنه کوو چې داسې پروژې خوست کې پلي کړي تر څو د خوست خلک په دایمي ډول د هغه څخه مستفید شي او په هغه کې په کار وګمارل شي.
په دې ولسی غونډه کې د ټولنې د نورو قشرونو په خوا کې یو شمېر دینی عالمانو هم برخه اخیستي وه. دینی عالم مولوي محمد داوود وقفي د خوستیو کادرونو د ګمارنې د غوښتنې په خوا کې د غلام خان بندر ترانزیت کېدل، د خوست ګردیز د لوی لارې دوه لاینه کېدل، د برېښنا د اندازې زیاتېدل او د نورو پروژو غوښتنه وکړه.
که خوست ولس ډیر قدرون لري، هغه د په مناسب وزارتونو کې پلو ریاستونو کې او بستونو کې پرځای شي. بل غوښتنه چې د خوست ولسونه لري، هغه د ګلم خان د لیارې ترانجیر دی، همدغه شان نور پروژې دي. نو باید ولسمشر د خوست ولسونه ایر نه کیا، باید دغه مسالې ته نور د عمل جمع بیرو غوندل شي.
په خوست کې د ځوانانو د یو بنسټ مشر سلیمان بشرمل ویل ګڼ وزارتونه او ملي ادارې شته. خو خوستی کادرونه یا پکې نشته او کوم زاوی هغه هم په ډیرو ټیټو بستونو کار کوي.
وختونه هم دغه ده چې په هر وزارت کې چې د افغانستان کابینه تر درې شو پنځه ویشت وزارتونو پورې رسېږي یا ملي ادارې شتون لري، پاک د خوستوالو ونډه بیخي کمرنګه ښکاري. د دروند استازي پر مټ او د ولسمشر د خپلو وعدو چې د کمپاینونو پر وخت په نورو ناستو کې کړي د خوستوالو ته دغه سهم ورکړي.
یاد ولسي غونډه چې په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي ډاکټر موسا خاورین په بلنه جوړه شوې وه، یوه برخه د وکالت پر مهال د هغه د فعالیت رپورت ورکولو او دویمه برخه یې مرکزی حکومت څخه د خوست د ولسونو غوښتنو ته ځانګړي شوی و.
هغه د اصل مخه چې وکیل په ملي او محلي مسایلو کې باید ولس ته مراجعه وکړي او د ولسمشر نه د خوستیو کادرونو د تکرار او په نورو سترو سترو پروژو لپاره د رایو په تناسب چې دا اوس په دنیا او په دیموکراسي کې یو اصل دی خپل حق په جرأت وغواړي.
د یادمانی ورده په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې مرکزی حکومتونو په ځانګړي ډول د ولسمشریزو ټاکنو په ټولو بهیرونو کې نوماندانو خوستیو ولسونو سره د غلام خان بندر د ترانزیت، د خوست ګردیز د لوی لارې دوه سړکه کېدل، د خوستیو کادرونو د ګمارنې او اوبو د زیرو بندونو د جوړولو ژمنې کړي، خو خوستوال وایي چې چارواکو خپلې کړې ژمنې نه دي پلي کړې.
په خوست کې پاتکیګو دغلته د جمناستیک لوبې یو شمیر لوبغاړي په ملي او مذهبي ورځو کې له کلبه بهر د خلکو د ګڼې ګوڼې په منځ کې د دې لوبې جالب حرکتونه ترسره کوي ترڅو په دې سره خلک ورزش ته مخه کړي او له دې لارې د سولې، زغم او وطن جوړونې فکر خپور کړي. د دې کلب مسؤلین وایي په دې اهدافو کې تر ډیره بریالي شوي هم دي. په دې اړه پام وکړئ د احسان آریان راپورته.
د جمناستیک لوبې یو شمیر د غلوبغاړي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د خلکو په منځ کې خپل حیرانوونکي حرکات ترسره کوي او د عامو خلکو له درنو چکچکو سره بدرګه کیږي. د دې لوبې مسؤول استاد ګلبدر وایي د خلکو له تشویق ډیر خوند اخلي او د داسې نمایشاتو له ترسره کولو وروسته کلب ته ډیر نوي کسان ورځي. دای وای غواړي له دلاري خلکو ته د سولې، ورورۍ او هیواد جوړونې فکر ورکړي او له تشددي راوګرځوي.
خلک ورزش ته مخه کړي او له دې لارې موږ د سولې او زغم لپاره کار کوو او ډېر کسان راغلي چې مخکې په ډېرو ناوړو کارونو اخته وو، اوس الحمدلله ټول روغ او جوړ دي.
جوهر وایي لس کاله کېږي چې د جمناستیک لوبه کوي او اوس نورو ته زده کړې ورکوي. دی وایي د ورزش له برکته یې زغم ډېر شوی او له ډېرو ناوړه کارونو او فکرونو یې راګرځولی. د طالب په نوم یو بل ورزشکار بیا د سیګرټو په نشه هم روږدی و، خو اوس چې له دې ورزش سره یو ځای شوی ژوند او بدني روغتیا دواړه یې ښه شوي دي.
کله مې چې جمناستیک لوبه پیل کړې زغم مې ډېر شوی دی. همیشه مې د ورزش او خپل راتلونکي په فکر کوم او له ډېرو بدو کارونو یې راګرځولی یم.
د یو ورځ پارک کې دا کسان مې ولیدل، ډېر عجیب عجیب حرکتونه یې کول، ما ته هم ډېر خوند راکړو. داخله مې پکې وکړه، اوس ډېر ښه شوی. مخکې مې نشې کولی وړې وړې
د جمناستیک لوبې دغه لوبغاړي له افغان حکومت هم غوښتنه کوي چې د دې ورزش لوبغاړو ته د اسانتیاوې برابرې کړي او په ملي او نړیواله کچه په سیالیو کې د ورته د سیالیو زمینه برابره کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران د اټومي تړون په اړه ټاکل شوی ګډ کمیسیون به د سپتمبر په لومړۍ نیټه په ویانا کې جرګه شي. دا خبره اروپایي ټولنې پرون جمعه په یوه ګډه اعلامیه کې وکړه. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
اروپایي ټولنه وایي د سپتمبر میاشتې د لومړۍ نیټې د غونډې کوربنه به وي چې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او ایران استازي به پکې ګډون کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره پنجشنبه د هغه میکانیزم پروسه رسما پرانستله چې هدف یې پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو بیا لګول دي. امریکایي چارواکو ایران په 2015 میلادي کال کې له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه په سرغړونې تورن کړی، خو ایران دا تورونه نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک لیږلی چې په هغې کې د امریکایي چارواکو په خبره له اټومي تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې سوي دي. واشنگتن له دغه تړون څخه چې لمخي ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو په 2013 کال کې ووت. خو د واشنگتن وروستۍ هڅه ځکه لانجمنه سوه چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وویل چې دوی د امریکا د وروستۍ اقدام ملاتړ نسی کولی. د دغو هیوادونو په وینا دا اقدام د ایران د اټومي تړون د ملاتړ له هڅو سره اړخ نه لګوي. دغو دریو هیوادونو د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي، د دې لپاره چې اټومي تړون برحاله پاتې سي موږ له ایران غواړو چې له ټولو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې دي. فرانسې، جرمني او بریتانیا په خپله ګډې اعلامیه کې له تهران غوښتنه کړې چې له ځنډ پرته د اټومي تړون رعایت ته مخه کړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو وایي په اټومي تړون کې د بندیزونو د بیا فعالولو د میکانیزم له لارې دا حق لري چې پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي.
اته نیمې بجې شوې، اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د بهرنی چارو لو وزیر سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړي. د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د محمد هانی فاطمر او د عبدالعزیز کاملوف په ټلیفوني مکالمه کې د بین الافغاني مذاکرو د قربتو پر موضوع هم خبرې شوې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پلازمینې کابل د 14 او 18 حوزې امیران او د 24 نور منصوبینې په وظیفوي غفلت کې د لاسترلو له کبله له دندې لرې کړي. د دغه وزارت ویان وایي چې د دغو کسانو د زمري یا اسد د 28 په یا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو په ورځ په دندو کې ناغېړي کړې ده. البته د خپلواکۍ د بیا ګټلو د لمانځلې په مراسمو کې په دې مراسمو باندې شاوخوا سیمونه توغندي ویشتل شول چې 10 کسان په کې ټپیان شول او د 3 کسانو د وژل کېدو خبره هم ورکول شوه. د کندهار چارواکي وای پرون جمعه د سپین بولدک چمن پر دروازه تر 25000 زیات کسان چمن او تر 40000 ډیر کسان سپین بولدک ته واوختل. نن شنبه په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي ښوونځي خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پیلوي. امریکا پرون اعلان وکړ چې له بشري حقوقو په سختو سرغړونو کې د دخالت په تور پر 1500 ایرانی وګړو د ویزو د صدور محدودیتونه لګوي. ترکیه خپل هوغه سواحل او تصویرمه چې د تور سمندرګي پر څنډه پراته دي د 360 میلیارډ متر مکعب په اندازه طبیعي غاز مونډلي. او د روسي روغتي چارواکو بل اخره جرمني ته د پوزیشن د مشر الکسی ناوالانی د انتقال اجازه ورکړه. زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري او اوس هم ستاسو یو شمیر اس ام اسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار نه په خپل سمس کلی کې وای په ټول هیواد کې ناامنۍ او زور اخیستي، خو مرکزی حکومت په خواږه خوب ویده دی. سلام ارشاد خوستایم د خوست ولایت ناریختیا هم خوستیان تیر اتل سکلونو کې یوازې پتشو خبرو غولول شوی او ولسمشر می غوښتنه داده چې خوست جدي پاملرنه وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکي وای په کلو کې د برق پایې لګول شوی خو برق درک نه لري. باید توجه شي چې لوګریان له برېښنا برخمن شي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نه لیکلی وای خدای پاک دې نور افغانستان ته سول راولي. نظری له ازر ازادي رادیو ته وای مننه کوم چې پیغام نشروي او خوشاله پدیم چې احمد شیبر وای خوشاله شوم خو پوښتنه کړي چې احمد شیبر چیرته ده. احمد شیبر په یو رخصتۍ باندې تللی، ممکن یوې دوونه پورې بیرته راستون شي. بل اوریدونکو، ظریفی له هلمند لیکلی دی وای سوله د ټولو غوښتنه ده او باید درناوی ورته وشي. حکمت الله حماس له نادلی ولسوالۍ نه لیکلی وای اصلا افغان ولسمشر د بین الافغاني خبرو مخنی ولې ځکه چې د جرګې غوښتنې ونه منلې او وی نه غوښتل چې بندیان خوشی کړي. لال میر ناصر د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ نه لیکلی وای د مکتبونو په پیلېدو سره ډیر خوښ یم او ټولو از دکونکو او محصولونو ته د مبارک وی. جاوید لکندهار نه لیکلی وای حکومت باید ټول طالبان خوشی کړي. نبی الله زابلی لزابل ارغنداب نه لیکلی چې ډیر ځوانان بیکاره دي، هله ده چې مسولین ورته توجه وکړي. لدی سره ور ورسید اونیزو پروګرامونو ته کور کلی او ګړې اچار خود ازادي رادیو لپاره خبرونه سره وسی.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنوري دونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبرې ته اندېښنه یا تشویش کوي؟ اندېښمن یا تشویشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشویش او اندېښنو خلاص کړو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په فایل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسې پام را اړوم. قدرمنه دوستانو، تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه ورکوي، چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بل اخر همدا د ناهیلي احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفره او ګوخه کوي. ارواپوهان وایي د تشویش سم درملنه ځکه نه کیږي چې ډیر لږ شمیر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یو ناروغي ده چې د حالت زیاتره پروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورای ښکارې ده چې ډېره اندېښنه او تشویش لري. له نازنینې اورو.
زه خپله نو یو سوی می باندې ده او لورکۍ می کونډه سوې ده، ورته زورې کوم ځان زوروم نو ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سي، دا به بيخي اوس هم داسې می تعداد سوې دي تشویش. اوس خپله زه داسې فکر کوم چې زما دلته نه یم ناست، بيخي څه بل چایم. دغه څه زه فکر کوم چې زما هیڅ نه یم، چې نازنین نه یم، دغه څه فکر کوم چې زما بيخي بل څوک. په اصحاب می دغه څه پات باندې تشویش ډیر کړم چې تشویش بيخي خوب نه لرم، یو ثانیه خوب نه لرم. سړی چې خوبونه کې خوته باندې تشویش کوي، دا خسي کړم دا تشویش. ټول خبرې او خندانه کوز چې راسو درې کلمې خبرې م نکوم، ټول تشویش کې ناست. ورځ تر بلې هم دا ډیرې کې لا دې موږ په سړو کې دغه ستات شکایت ور بلد. والله مې پیغام دغه سې سویم چې سویم بيخي ذاتي له سره زته دویم سر مې تسي وچاو دل تشویش لاله سر به مو سوچوي. دغه سې تشویش د څه کړې کوشش خو ډیر کوم، خدای دې پاک دې تشویشونه له ټول مسلمانانو ټول دوستانو لري لري، الله پاک دې رحم وکړي چې لمانم له ایست سې د تشویشونه خلاص. دا دې ما په خدای کې خپل پلاس کې ساتي. څوک ډیر کوشش کوم چې زه تشویش کې نه نم، خو دغه سې سوې مو څنګه وکم؟ دا یو یو نیم کال دغه سې همکاران خوران ته یو دوه درې کلمې چې راتوي ولې نه غږیږي چې شي دې چې خبر ورته کوم دغه سې سوې دغه سوې دوی مر سره په تشویش سي بیا موږ لکه سړک خسي سپکسي کایونه کما ما دام ناسته.
تشویش یا اندېښنه بیلابیل عوامل درلودلی شي. درواپوهان په باور د کمتری احساس درلودل، بېوزلي، بیکاری، د احساساتو متضرره کېدل، دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم په دې اړه داسې غږېدلی دی.
تشویش خو ډېر په کورنۍ کې ډېر عوامل لري، خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت د تشویش پیدا کېږي. کورنۍ وضعیت سالم نه وي، سیاسي وضعیت هم تاثیر لري. دغه مرضونه د کرونا دې سره خو اکثره تشویشونه نور هم زیات شو، او بل د غریبۍ د وجې چې اولادونه به مې څنګه تربیه شي. د دا حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضع دا ټول په تاثیر لري. موږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویشو اخته یو. دا د تقریبا د څلوېښت کاله جنگ د وجې سپینګیري زواړه ځوانان شو، سپینګیري شو، دا حالات ټول تاثیر لري. ټول په دې حالات کې مطمئن کار نه کوو، مطمئن وظیفې ته نه شو تللی، مطمئن یو سړی د یو ولایت نه بل ولایت ته نه شي تللی، خو نو دې نه غټ تشویش بل کوم دی.
داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې سره له ډېرو ناخوالو بیا هم خوشحاله ژوند کوي، ځان او کورنۍ له اندېښنو او تشویش څخه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد حسن وایي
خو موږ زه خپله شخصا تشویش ته کوم ارزښت نه ورکوم، دا وړې وړې خبرې غټې خبرې دا هغې خپله کوشش کوم چې کور خپل کور له پل میل سره په خوشحاله ځوند تېر کوم او په خوشاله سره تیر کوم دکته تشویش کا تشویش ته اهمیت ورکو د ټوله کورنۍ سره بد اوقات سره مواجه کیږي تشویش ور خبره چی په اهمیت نه ورکو ما یت یادو منه یو کور کې نه یادو مور سره خور سره ورور سره فامیل کې دفتر کې نه یادو م څه پیغام چل دینه تشویش سره نور ته تشویش پیدا کیږي چې نه یادو م صبر پی کو مخته ته سپارم سم د کورونا مر سره غ نو ما دوی ته دا غ ورکاو د سر روحي م ورکاو لڅ دا ځاننم د ته اوس بره مغه کوم ډاکټران ته توصیه کوي دا مد نظر نیسی نور هیڅ کوم تشویش نسته دا میوی خره د لیمو د شان استفاده کوي ان شاء الله کوم مشکل نسته او هم د سر روحي م ورکړم مورال قوي ان شاء الله مرزم پیس کوم تاثیر ونه کوي
ډېری اندېښنې یا تشویش سره لدی چې خپل شخص په بیلابیلو ناروغیو اخته کوي په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلی په دې اړه د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد جان داسې وایي
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغیو مور ده همداسې د بدبختۍ او ناخوالو مور هم کیدای شي او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثره کیږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ کیږي او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کیږي ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي هغه همیشه د ژوند ټول چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که ښه کار وي نو دوی به ورته تشویش لري او هغه کار به داسې فکر ورته کوي چې دا خرابیږي او بده پایله لري نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده
محمد جان زیاتوی هر هغه څه چې د کورنۍ په غړو منفي اثر ولري پرته له شکه چې ټولنه هم ازیان منوي ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غړو باندې بد اغیز کوي همداسې په ټولنه هم بد اغیز کوي او بد پایلې رامنځته کوي او حتی چې په بعضو وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کیدی شي
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدر منو دوستانو دا چې ولې ځینی خلک له حد زیات تشویش دي څنګه کولای شو چې تشویش لزانه لری کړو دا د تورته پښتنې ما مریم توخی په وی مرکه کې د خوونی او روزنې د پوهنتون دروا پوهنې د برخې له استاد پوهندوی محمد شمس غزنوی څخه کړي چورې دوته ستاسو پام را اړوم ځینی خلک ډیر تشویش کوي له حد زیات تشویش کوي علت به څه وي ولې دومره ډیر تشویشونه کوي
اصلا خبره خو دا ده چې د زموږ تاسو پریشانی استراب او تشویش د ټول انسانانو یو طبیعي حالت دی یعنی انسان د خپل ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي نو دغه څه یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري خو ستاسو خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویشونه یا له حد زیات څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضی تشویش ورته وایي یعنی د مثال په توګه مثلا که څوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه سوی نه ده خو کیدای شي چې دوی داسې فکر وکړي چې که زه مریض شوم که زه داسې یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکړم نو دغه تشویش بې ځای تشویشونه دي دا بیا نو یو مرضی تشویش
استاد که مثلا تشویش د حده زیات شي په کورنیو کې خصوصا په کورنیو کې یو کس ډیر تشویش کوي له حده زیات تشویش دا به کومې ستونزې کورنۍ ته ټولنې ته دغه کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي
وایي چې دا عاطفي حالتونه دا ټول معاصر دی په نورو باندې. مثلا که یو څوک په کور کې آرام چینی خبرې نه کوي یا ډېر خفه وي خفګان ښیي، د کورنۍ ټول غړي سره به همغسې اثر اچوونکي دي. د ټول عاطفي حالتونه که خوشحالي وي که غمجن وي که ویره وي، دا ټول پر نورو باندې تاثیرمن وي اغېزمن وي.
استاد، په ټولنې باندې بد اغېزه وکوي د تشویشي انسانان؟
په کورنۍ باندې اغېزمن دی، په ټولنه، په صنف، په هر ځای کې چې څوک یو څوک له یو شی نه ویږي هغه په ټولو باندې تاثیر کوي. ټول خلک ورسره همغسې مسترد کېږي، همغسې تشویشي کېږي.
څه حل لارې به موجودې په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خدا دی چې د سختپوه شي چې زما د موضوع تشویش دی. تشخیص لومړنۍ خبره د حل د لارې لپاره دی. مثلا که زه پوه شم چې اصلا د موضوع خود تشویش ور نه دی، خو زه هسې تشویشي شوی یم، زه هسې مسترب شوی یم، که زه په دا موضوع باندې پوه شوم د دې حل هغه مهم لاره اول همدغه دی. دویم، هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم، نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې داسې خپل خپلوانانو، همزولو، دوستانو سره د خپل مشکل د هغوی سره خبرې وکړي، ووایي چې والا زه داسې تشویش لرم. دا تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده چې څوک که غیر عاطفي تشویش لري د خپلو دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د اضطراب د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی، حتی د مصنوعي خندا نه دی، د مسکا چې دی چې بیخي غیر حقیقي وي. هغسې مثلا څوک یو مصنوعي خندا ده د تشویش د ماتولو لپاره، د تشویش د لمنځولو لپاره دا ډېر مهم دی. باید چې موږ د ورځې څو ځلې وخاندو او داسې موضوعاتو سره، داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات صحي او روان یې ډېر سالم وي، هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات، د هغوی اگر سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي. د ورځې تر شلو دقیقو پورې، تر دېرشو دقیقو پورې ورزش، مثلا ګرځېدل، پارکونو ته تلل، داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري هلته پاتې کېدل.
یعنې که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوی شي؟
کاملا. خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده، نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي، خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي.
ډېره مننه استاد. ګرانه دوستانو، دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. د سولې له خبرو سره د ملي دسترخوان د رقم نه معلومیږي. لویه مشورتي جرګه هم راغله او لاړه، نه چا خبره ومنله او نه دوی په خپله پرېکړه پسې سر خوک. وایي ځل ماسیان خو به مې وایي چې بابا مې د لویې مشورتي جرګې غړی و. په پیل کې خبرونه واورئ.
اوس پام وکړئ هغو خبرونو ته چې همدا اوس را ورسېدل. در په دره آژانس خبر راکوي چې کچیرې لومړۍ درجه ولایتونو کې لومړۍ درجه چاودنې کېږي، نو په درېیمه درجه ولایتونو کې چارواکي لومړۍ درجه رشوتونه اخلي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د درېیمې او دویمې درجې ولایتونو غټ غټ مامورین په لومړۍ درجه ښارونو کې د ځمکو، کورونو او دوکانونو په اخیستلو سره ځان لومړۍ درجې ژوند ته رسوي او له هغه وروسته یې پام د دوبۍ او ترکیې طرف ته دی. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د درېیمې